اغل اوریدونکو د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه بیا ومني. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د مازیګری 3 بجې شوی. د خبرونه کې تاسو لپاره خبرونه مرکه ریپورتونه او په روسنی مای کې 19 پروګرام روخانه مستقبل لرو. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زمنګ همکار بشیر غواخي تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی په کورم کې په فرقي وژنو کې اته کسان وژل شوې دي. نړیوال پولیس انټرپول وای په سریلانکا کې د نړیوال کرکټ کپ په دوران کې ممکنه ترهګریزي کړنې شنډې کړې دي. ناټو د لیبیا د صدر معمر قذافي د ځواکونو په ضد د نالو د قرارداد د یقیني کولو په واک اخیستلو سلا شوې او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نیوزیلند د جنوبي افریقا سره کوارټر فائنل کوي. د خبرونو تفصیل په کورم کې په فرقي وژنو کې اته کسان وژل شوې دي. د ریپورتونو تر مخه په دې پیښو کې 15 کسان هغه مهال ټپیان هم شول چې وسلوالو په شیعه فرقي خلکو ډزې وکړي. د دې خبر تفصیل به درته په نورو خبري بلوټینونو کې وړاندې کړو. بلخوا په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوې دي. د خبر تفصیل د مشال ریډیو له خبريال ظفر کریمي څخه اورو.
دا خلډب دا پیښې د ښار د قیدآباد، لانډي، کورنګي، عزیز آباد او نیپیر روډ په سیمو کې رامنځته شوې دي. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې دوه د سورلو بسونه هم د نامعلومه خلکو لخوا سوځول شوې دي. ښار کې دا خلډب په دې پیښو کې د روانې میاشت له شروع راهسې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي او لا هم دا سلسله روانه ده.
ظفر کریمی و نړیوال پولیس انټرپول وای په سریلانکا کې د نړیوال کرکټ کپ په دوران کې د ترهګریزو کړنو شنډې کړې دي. د ریټرز خبری ایجنسی په وینا د انټرپول مشر رونالد نوبل وایي چې د پاکستان، سریلانکا او مالدی په مرسته یو کس چې د کراچۍ له بندرګاه څخه سریلانکا ته روان و د ممکنه جرمی کړنو په تور نیولی دی. نوموړي د نیول شوي کس د نوم او نور پیژندګلۍ په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دوی په دې اړه بریالي شول چې د کرکټ په نړیوال کپ کې کومه بده پیښه رامنځته نه شي. د یادونې وړ ده چې په 2009 کال کې په لاهور کې وسلوالو د سریلانکا په کرکټ ټیم ډزې وکړې چې پکې شپږ پاکستانی پولیس ووژل شول. ناټو د لیبیا د صدر معمر قذافي د ځواکونو په ضد د نالو د قرارداد د یقیني کولو په واک اخیستلو سلا شوې ده. د ناټو مشر اندري فوغ راسموسن ویلي د عملیاتو د نور اړخونو مشري به لا هم د اتحادي پوځیانو په لاس کې وي. بلخواته د فرانس صدر نیکولیس سرکوزی وایي چې متحده عرب امارات به د عملیاتو د ملاتړ لپاره 12 الوتکې ورکوي. نړیوال هوایي ځواکونه په داسې حال کې د لیبیا په پوځي هدفونو بریدونه زیات کړي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي لیبیا د اوربند کړې ژمنې خلاف ورزي کړي. هغه وایي
Despite repeated claims by the Libyan authorities, we continue to see no evidence of
د لیبیا حکومت واکدارانو د داوو باوجود منګونه کتل چې دوی د دزبندی یقیني کړی وي او نه هم څه داسې ګامونه په نظر راځي چې د لیبیا واکدارانو د 1900 IM او د 1903 IM قراردادونو باندې څه عمل کړی وي.
همدارس د روس ولسمشر دیمتری میدیدوف د امریکا له ولسمشر څخه غوښتي چې د لیبیا د بریدونو په لړ کې دی د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي یقیني کړي. اسرائیل وایي د ایرانی حکومت د پراخ غوښتنې سیاست ته د پای د ټکی خودو لپاره دی یا د هیواد سره د لیبیا په شان سلوک وشي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنجامین نتنیاهو وروسته د خپل سفر په مهال وویل چې د اټومي وسلو لاسته راوړل او د نړیوال برلاسیتوب د غوښتنې له امله ایران د سیمې امنیت ته خطر متوجه کړی. د یادونې وړ ده چې نړیوالو اتحادي ځواکونو د اپوزیشن خلاف د لیبیا د صدر معمر قذافي د کمزوري کولو لپاره د دې هواد ځینې برخې د نالو سیمې وګرځولې او د غلطۍ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د امریکای جیولوجیکل سروې تر مخه د میامار د هیواد په شمال ختیځ کې د سختې زلزلې لامل تر څلوېختو زیات کسان وژل شوې دي. د زلزلې مرکز د میامار ګاونډي هیوادونه تایلند او د لیوس و. د زلزلې جټکې په بنکاک کې هم محسوسې شوې دي. او اوس هم د لوبو یو خبر، د کرکټ نړیوال کپ د کوارټر فائنل دریم کوارټر فائنل د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ روان دی. جنوبي افریقا بالینګ کوي، نیوزیلند بیټنګ کوي. نیوزیلند دا مهال په 2 اوور کې 4 سکور کړي، 2 کسې یې وړتي. پرونی میچ کې پرونی کوارټر فائنل کې انډیا آسٹریلیا ته ماتې ورکړه، او په دې توګه به د انډیا او پاکستان ترمنځ سیم فائنل میچ کېږي. دا سیم فائنل به روانه چهارشنبه کېږي.
خبرونه مو د بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه غړی کې بعد د ریپورتونو تفصیل اوري. په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ روانه ده چې لوج یې د سیمې خلک څه داسې فریاد کوي.
اس کراچۍ حالات ډېر ګډوډ دي. موږ دغه غواړو چې الله دې دلته امن وکړي. او دلته انصاف نشته، انصاف ختم دی. حکومت بالکل بیغم ناشته.
په خبر ایجنسی کې د جنکو دو نور سکولونه په بمونو الوزول شوې دي چې ورسره په دغه سیمه کې د نړول شوو سکولونو شمیره 88 ته رسیدلې. په اړه یې د سیمې خلک څه داسې وایي.
سکولونه چې ویرانی کې نو ظاهره خبره وه چې ماشومان نه د علم د رڼا نه محروم کیږي، او دغه ماشومان مستقبل تاریک دی. او موږ د دغه مزاحمت کوو چې د حکومت مخنیوي وکړي.
په پېښور کې د ګیس زیات شوی بلونو لواجې ځینې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي. یو مېرمن وایي،
منګ یو نغری دی، هغه نغلی کې یو وخت زه پخلی کوم، دوه درې وخت یې خورم. هاکې بل راغلی نونه سره.
دا او نور یو شمېر رپورټونه لرو، او د دې غړې په اخره کې به واوري 19 پروګرام روښانه مستقبل. تماشا اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوریدونکو، څنګه مو په خبرونو کې واردل چې په کراچۍ کې د تیرو څو اونو لپاسه دغه رنګ دغلته کې د تشدد شروع شوې لړۍ کې 8 کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوې دي. خار کې د اخوډب مسلو ل په خر کې د اخوډب مسلسله پیښو د دغه خارو استوګن د سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په اړه یې نور تفصیلات د مشالې ډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د خوډب د پیښو لړۍ دوام لري. د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د ښار په مختلفو برخو کې د پولیسو په خبره 13 شپه او نن سهار 8 کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د خوډب دا پیښې د ښار د قائد آباد، لانډي، کورنګي، عزیز آباد او نیپیر روډ په سیمو کې رامنځته شوي دي. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې 200 بسونه هم د نامعلومو خلکو لخوا سوځول شوي دي. ښار کې د 13 د پاسه 2 راهسې د تشدد مسلسلو خو خاریان سخت خوشینی کړی دي.
زمانم پرویز ده. اس کراچۍ حالات ډېر ګډوډ دي. موږ دغه غواړو چې الله دې دلته امن وکړي. او دلته انصاف نشته، انصاف ختم دی. حکومت بالکل بیغم ناشته. هغه ته اړو پته نشته دنیا باندې څه کېږي. سن ته پوسو کو چې ولې دیوړو دا حکومت ته دین خو موږ باندې یو ایټم بم وغورځي نو زړه موږ ځان به بیغم شي. تقریبا هر روزانه لس دو لس پنځه لس شل پنځه ویشت دا روزانه زه غورم. نن هم چې دی نو تقریبا 14 کسان ماجران وایي، پښتون والو پښتون وایي ماجران والو به دا یو بل باندې ملوا چې یو دانه وای چې بيد اوله دا کیسه څه کیسه ده.
زمان عمر من الله دا از سپر سنسي کې ګاډي ډرایور یې ګاډي چلاو پوښوله. کراچۍ حالا صحیح نه دی یار. کله ور صحیح وی، کله ور نه وی صحیح پوښوي. روزانه کله ګاډي سيزي، کله څه شي کوي راش په موټر سایکل دا زده وای داسې ته منو کومړ دیکھو پوښوله. حالا دي صحیح نه دی. کراچۍ
خاریان وای چې د تشدد د پیخو لقبل د سخت ذهني کوفت او اقتصادي ستونزو ښکار دي.
نو مې امجد کراچۍ حالات ورو چې کم اورز 48 شانګامي شي مونږ راوځو راوز د یاره خلک مو وجنی مونږ د یاره راوتین شو منګای د کور کې وړم نه او دال ته پریشان یو. مونږ به د اخر څنګه ژوند تیر خپل ژوند ته پریشان یو. یاره خدا دا چې سر راوځي کنه سړی دا نه وای چې زبه بیګا ته ورسم کنه به ورسم.
خار کې د خوډب په دې پیخو کې درواني مشت له شروع را هسي د سولو څخه زیات کسان وجل شوی او لا هم دا سلسله روانه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د کراچۍ په هدفي وجنو یو لیکنه شوې چې وایي په ښار کې د امنیت حالات ورځ تر ورځې په خرابېدو دي. د دې حالاتو لپاره ورځپاڼې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات او یو شمیر نور عوامل په نښه کړي دي. دا چې دا حالات ولې خرابېږي او حکومت ته پکار او حکومت ته څه پکار دي د مخنیوي لپاره، د دې مقالې په غټو ټکي به د ملیحه امیرزاده نه وورو.
په رسپانه ایکسپریس ټریبیون کې د کراچۍ په هدفي وژنو یو لیکنه کې راغلی، پاکستان د کراچۍ د خراب صورتحال پر ځای په دې اندېښمن دی چې بلیک واټر او سی آی ای طالبانو ته پیسې ورکوي. په کراچۍ کې هر ورځ په لسګونو کسان په هدفي وژنو کې وژل کیږي. په دې ترڅ کې ټول ځایونه خوندي نه دي پاتې، خو له تشدده تر ټولو زیاتې اغېزمنې علاقې لانډي چورنګي، قصبه کالونی او کټي پهاړي دي. که څه هم په دې پیښو کې ځینې ککړ کسان ونیول شي، خو د دوی شمېر نه کمیږي او حالات هم دغسې روان دي. ورځپاڼه د دې حالاتو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ ویش ذمهواره ګڼي. ورځپاڼه زیاتوي، هدفي وژنو ته د کتلو سره داسې ښکاري د متحده قومي موومنټ، عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند کارکوونکي وژل کیږي. د دې ترڅنګ د مذهبي ګوندونو کارکوونکي هم وژل کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونه د تشدد په پیښو کې د لاس لرلو نه انکار کوي، خو ورځپاڼه وایي د تشدد په کنټرولولو کې په کار د درې واړه ګوندونه خپل څه نه څه رول ولوبوي، ځکه چې ټولې پارټۍ د سند صوبې برخه دي. ورځپاڼه د کراچۍ د حالاتو په اړه د رینجرو بې وسي په نښه کوي او وایي دوی هم زور نه لري چې دا تشدد ختم کړي. په وروستیو کې د کراچۍ پولیس ویلي وو چې ګڼ شمېر شکمن کسان یې نیولي، خو بیا هم په حالاتو کې کوم فرق نه دی راغلی. پولیس ته نیول شوو کسانو شناخت او یا د سیاسي ګوندونو سره د دوی تعلق په اړه هم وضاحت ونه کړ. صدر آصف علي زرداری هم د پارلمان غړي هونډې ته په وینا کې د کراچۍ حالات ښه کولو په اړه وویل، خو ورځپاڼه وایي داسې دعوی د دې نه مخکې هم شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې ویل کیږي، د پیپلز امن کمیټي پر سر د ایم کیو ایم او د پیپلز پارټۍ ترمنځ لانجې له امله د هدفي وژنو نوې لړۍ شروع شوې. ایم کیو ایم په پیپلز ګوند تور لګوي چې امن کمیټي د دوی کارکوونکي په نښه کړي. بلخوا د سند صوبې د کورنۍ او چارو وزیر د هدفي وژنو لپاره ایم کیو ایم ذمهواره ګرځوي. د دې سره سره د نیب چیرمن لری کولو د سپریم کورټ په فیصله د سند صوبې پیپلز پارټۍ هم هړتال کړو، چې له امله په تشدد کې زیاتوالی راغلی. ورځپاڼه د ښار د حالاتو په اړه لیکي چې د امنیت ښه کولو لپاره هڅې نه کیږي. د دې سربیره ورځپاڼه په ښار کې د جهادي ډلو د شتون په اړه هم اشاره کوي. په ښار کې د مدرسو شمېره زیاته شوې چې د دې جهادي ډلو زده کوونکي په دې مدرسو کې تعلیم کوي او بیا وروسته د دې ډلو لپاره یو مهم رول لوبوي. د دې نه علاوه په فرقه ییزه وژنه کې هم ګڼ شمېر ډاکټران وژل شوي دي. ایم کیو ایم دعوه کوي چې په فرقه ییزه بنیادونو د دوی ځینې شیا کارکوونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي دې ته هم سما پاملرنه پکار ده، خو پولیس ورته سما توجه نه ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک ډېر خوشبینه دی چې وایي هدفي وژنې به ډېر زر ختمې شي. که د هغه وروستي بیانونو ته کتنه وشي، نو هغه دا ښکاره کوي چې په پاکستان کې ترهګري د بهرني هیوادونو پیداوار دی چې پکې پرله پسې امریکا، هند او اسرائیل شامل دي. ورځپاڼه لیکي که حکومت په پاکستان کې د امریکا د جاسوسي ادارې کارکوونکي لټوي، د دې سره به د کراچۍ حالات ښه نه شي. دا به هغه وخت سمیږي کله چې سیاسي ګوندونه د خپل طبیعي شعور سره کار وکړي.
په کراچۍ کې د امنیت حالات ورځ په ورځ خرابېږي، چې یو وجه یې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات دي. د ایکسپریس ټریبیون او ورځپاڼې مقاله مو د ملیحه امیرزاده نه واورېده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اعلان کړی دی چې د ناټو لخوا به د افغانستان اوو صوبو واک افغان حکومت لور کړی شي. د ناټو لخوا افغان حکومت ته د دې واک ورکولو وروسته به د پاکستان په قبایلي سیمو څه اثر پرېوځي؟ په دې اړه پاکستانی پوهان څه وایي؟ تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورټ کې اورو.
تیر ورځ په افغانستان کې د امریکای فوج مشر جنرال ډیوډ پیټریوس په خپل یو بیان کې وویل چې اتحادي فوجونو په افغانستان کې لویه کامیابی ترلاسه کړې ده او وسلوالو طالبانو نه یې یو شمېر سیمې صفا کړې دي. د جنرال ډیوډ پیټریوس دا بیان په هغه وخت کې مخې ته راغی چې د افغانستان ولس مشر حامد کرزی په افغانستان کې د وو صوبو واک ملي اردو ته د سپارلو اعلان کړی دی. او حامد کرزی ویلي دي چې افغان ولس وس د ملک حفاظتي چارې په غیر ملکي فوجونو سنبالول نه غواړي. اوس دا سوال پیدا کیږي چې که افغانستان دولت ته دا واک ورکړی شو، نو د پاکستان په قبایلي سیمو به څه اثر پرېوځي؟ په دې اړه د افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي،
پاکستان کې خو چې امن راشي یا تک جنگ کم شي، نو پاکستان کې هم دا حالات ښه کیږي، ځکه چې دا پاکستان او افغانستان چې کوم پوله ده، نو دې باندې خلکو مخنیوی ډېر نه شي کېدلی. تګ راتګ زیات دی، وسلې هم راځي، خلک هم راځي. اوس خو چې امنیت افغانستان فوج تا حواله کیږي، ما په خیال باندې پاکستان باندې به د زیات اثرات فعلا نه وي، ځکه چې اوس هم خارجي ځواکونه شته او هغوی هم هلته کې عملیات کې او د پولیسو لخوا کې هم موجود دي. زه فکر نه کوم چې پاکستان او افغانستان چې کوم پوله ده، دې باندې به امنیت دومره زیات مضبوط
بلخوا د قبایلی چارو کارپوه بریگیډیر محمود شاه وایي چې که افغان فورسز لا دا اختیار ورکړی شو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله چې د خلکو کم تګ راتګ کیږي د هغې با صحیح لټنې شروع شي. هغې زیاتوي پاکستان خارجی دفتر ویان دی تهمینا جنجو او ویل دی چې افغان حکومت ته د ناتو لخوا د سکیورټی او پرمختیایي واک ورکول وروسته پاکستان افغانستان سره د پوره مرستو لپاره تیار دی. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوردونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري. په لاور کې د دوه کسانو په وجنه تورن امریکایي وګړي ریمن ډیویس مسله او بیا په خاصه توګه د روانې میاشتې په 19 نیټه په شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې د ډرون الوتکو بریدونو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې اغیزمنې شوې دي. دا چې د دې پیښو وروسته د اړیکې په دې مهال په کوم ډول روانې دي او راتلونکي وخت کې دې اړیکو ته څومره دوام ترلاسه کېدای شي. اورو د اسلام آباد نه د علم جیب خان دا رپورټ.
د ریمن ډیویس د شخړې وروسته او بیا په خاص توګه د روانې میاشتې په 19 نیټه شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې د قبایلي وګړو په یو جرګه باندې د ډرون الوتکو بریدونه چې پکې د څلوېښو څخه زیات کسان وژل شوي وو د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې کومک او سیاسي هلې ځلې د ځنډ ښکار کړې دي او ځینې سیاسي څېړنکار دا دریځ لري چې دغه دوه پیښو وړاندې د پاکستان او امریکا ترمنځ چې څومره پرمختګ شوی وو هغې ته ډېر زیان رسېدلی دی. دې لړ کې دغه څېړنکار دا هم وای چې د تخیل ډرون حمله وروسته د پاکستان حکومت چې د امریکا نه څومره احتجاج کړی وو نو نه خو امریکا پاکستان ته سغوره جواب ورکړو او نه یې په دې اړه معافي وغوښتله. د دې دریس په مرسته د قبایلي سیمې اوسیدونکو او د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر مشال راډیو ته وویل
وزیرستان والا چې کومه ډرون حمله وشوه هغه خپل د پاکستانی حکومت په نظر کې دومره اهمیت نه درلود څومره چې لاهور کې دوه کسان مړه شوي وو. خو د وزیرستان په 50 کسان غریبان بې ګناه خلک په جرګه کې ناست د هغوی په مرګ باندې ګمان کوم چې زرداری صاحب شاید په خپل تقریر کې هم د هغې ذکر نه دی کړی. افسوس خو دا زموږ د خپل حکومت د طرف نه و شمالي وزیرستان ته تر اوسه پورې غټ افسر گورنر صدر وزیر اعظم څوک تللی دي چې هغوی سره دعا کړې وای همدردي ظاهره کړې وای نو د امریکې نه خو به درستو کې لاکو ځکه چې امریکا خو د 15 کاله ولي خو نه مني.
دا شان د پاکستان حکومت له طرفه د بیا بیا یاد تیرین سره 13 ورځ خپل 19 خبرونه کې د خارجه دفتر ویان دي تهمینا جنجوه یو وار بیا د تخیل حمله او د امریکې سره د پاکستان په اړیکو صدرنګا دریس خپل کړو.
پاکستان پالیسی ان ډرون اٹیکس از ویری کلیئر ان هاز بین ریپیټډلی سټیټډ اند دس ټایم
د بے پایلټ الوتکو د بریدونو په حق لا د پاکستان پالیسی ډیر ښکارا ده او بیا په خاص توګه په دغه اخیری حمله کې چرته چې یو شمیر بے ګناه تنان وجلی شوې دي مونږ په هر اړخ تدې غندنه کوو او دې لړکی مونږ امریکې ته په وزارتي کچ د دواړو خيزه خبرو اترو په وخت په سفارتي کچ او د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ خبرو اترو کې پډاګه کړی دا چې دا رنگ بریدونه مونږ ته قبول نه دي.
اسپیشلی اف سیویلین کیژولټیز ار ان اکسپټیبل
ولزنی کارپوهان دا دریز لري چې صدر آصف زرداری امریکا ته ممکنه دوره یا د امریکا صدر باراک اوباما پاکستان ته پراتلونکو وخت کې دوره د اړیکو ته لګ ډیرا ودا ورکول شي په دې حق لا په خوانی سفیر طیب صدیقی وای
پاکستان تعلقات
دا
یادونې وړ ده چې د ریمنډ ډیویس او د تخیل ډرون حملې نه وړاندې د پاکستان او امریکا ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او خارجه کچ ډېر ښه اړیکو دوام لرلو. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. او وسیو نړیوال خبر، د مغرب د اتحادی ځواکونو لخوا پر لیبیا بریدونه او بمباری دوام لري. بلخوا د برتانیا د خارجه چارو وزیر ویلي چې د اتحادی ځواکونو مشري به ډیر زر ناټو ته ورکړل شي. پر لیبیا د پوځي عملیاتو په اړه فرانس او چین هم خپل غبرګونو څرګند کړی دی. په اړه نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې اورو.
غربی جګړیز ولوتکو د زیارت پورز هم د لیبیا په لویدیز کې د مصراتا خار په شاوخوا کې د یاد هیواد په پوځي مقاماتو بمباری وکړې. ولې د ځینو رپورټونو تر مخه د کرنل قذافي پوځونه بیرته دغه خار ته ورداخل شوي چې وایي دغلته تر ټولو غټ روغتون په نخه کړ. په عین حال کې بیا ډیپلوماټیکو هڅو زور اغستې چې ویل شوي مخه د لیبیا پر ضد د ائتلافي عملیاتو مشري ناټو ته ورپغاړه کول دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هاګ دغه هیواد پارلمان ته د تیرې ورځې په خپلې وینا کې د قذافي رژیم لخوا د اوربند عملي کولو داوې دروغ بللې او زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په لیبیا کې د عملیاتو مشري ناټو ته انتقال شي. د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو کمان دا مهال متحده ایالاتونو سنبال کړي. ولې موږ غواړو چې دغه مشري زر تر زره ناټو ته وسپارل شي. ناټو وار لمخه خپل عملیات پیل کړي تر څو لیبیا ته د وسلو دوړلو راوړلو مخه ونیول شي. د نه الوت د زون د ټینګښت لپاره هم خپل پلانونه بشپړ کړي او موږ د ناټو د ننه هغه ټولې چارې پر مخ بولي چې پترس کې به د ملګرو ملتونو د 1903 قرارداد په عملي کولو سره ملکی وګړي د قذافي له حملو بچو ساتو. د برتانیې خارجه وزیر د لیبیایي ولس پر وړاندې د زور زیاتی د ودرولو لپاره د پوځي طاقت استعمالول یوازینی غوره لاره وګرځوله او زیاته کړه چې د لیبیا د اپوزیشن ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. موږ د لیبیایي اپوزیشن سره خپل تماسونه ګړندي کړي چې د بنغازی عبوري قومي شورا پکې هم شامل ده. ما د شورا استازي محمود جبریل سره د نهه ورځې د خبرو په ترڅ کې د غزې له ځکني حالاتو ځان خبر کړل او غته مې د لندن دراتلو بلنه ورکړه. لکه څنګه چې د عرب لیگ په قرارداد کې ویل شوي، لیبیایي رژیم په بشپړ توګه د واکمنۍ کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی. بلې خوا ته بیا د فرانسې خارجه وزیر ایلاین جوپې د فرانسې یو ریډیو سره په مرکه کې هوډ څرګند کړ چې د خپلو ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې به د لیبیایي ولس د دفاع تر څنګ د دغه هیواد اپوزیشن پیاوړی کړي تر څو د جمهوریت او ازادۍ ګټلو خپلې هڅې پر مخ یوسي. کېدلې شي زموږ عملیات تر څه وخته اوږد شي، خو موږ دغلته انختل نه غواړو. دا افغانستان نه دی او نه هم عراق دی. دغلته به اروپایي یا بل کم ځکني ځواکونه نه ورځي. موږ غواړو چې یوازې له هوایي لارو د قذافي پوز بې پری کړو او دا به نو بیا لیبیایي ولس پورې اړه ولري چې د خپل راتلونکي واګې په خپلو لاسو کې واخلي. په عین حال کې بیا چین د لیبیا د عملیاتو په نتیجه کې دغلته د بشري بحران د راپورته کېدو اندېښنه ښودلې او په جګړه کې له ښکېلو ټولو خواوې په سمدستي توګه د اوربند عملي کولو غوښتنه کړې ده. د چین د خارجه وزارت ویاندې ژیانګ یو په بیجنګ کې یوې خبري غونډې ته وویل، موږ په دا باور یو چې د امنیتي شورا قرارداد په لیبیا کې د بشر د حقونو د دفاع تقاضا کوي، نه چې دغلته د عملیاتو په ترڅ کې بشري بحران رامخته شي. د لیبیا د خپلواکۍ، ازادۍ، یووالي او د مځکني تمامیت دی باید درناوی وکړل شي. موږ دغلته د تاوتریخوالي د لا زیاتې دو اندېښنې ته په پام سره له ټولو ډلو په سمدستي توګه د اوربند عملي کولو غوښتنه کوو. په ورته وخت کې بیا د لیبیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قایم هم په سرخار ترابلس کې رسنیو ته ویلي چې د ائتلافي ځواکونو په بمباریو کې پوځي ځواکونه او عام وګړي یو شان په نخه کیږي او غوښتنه یې کړې چې په لیبیا کې د قومي ډایلاګ د پیلولو په خاطر دی د هوایي حملو کېدل په سمدستي توګه وتړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
امریکای ورځپاڼې دی نیشنل انټرسٹ د لیکوال سلګ هرسن د هند او پاکستان ترمنځ د روایتي ځواک په کمولو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو او د کشمیر د لانجې د حل کولو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ل عبدالحی کاکړ څخه د مقالې غټ کیورو.
په امریکای ورځپاڼه د نېشنل انټرست کې سلګ هرسن خپل مقاله په کال 1979 کې د هغه وخت د پاکستان د وزیر اعظم بنظیر بټو او د هند د وزیر اعظم راجیو ګاندی ترمنځ د سوي یو پټي معاملې ځخه پیلوي. سلګ هرسن وایي چې دواړه وزیر اعظمان د روایتي ځواک په کمولو سلاسو خو د لیکوال په وینا کله چې د خبره د پاکستان پاوز ته معلومه شو نو وی ویل نه دوی دا نه مني. سلګ هرسن وایي چې په راتلونکي جولای کې چې کله د هند او پاکستان د بهرنی چارو وزیران سره ویني نو دوی ته پکار دی د خبره ومني چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج کمول لپاره د روایتي ځواک پر کمولو خبرې اترې وسی. سلګ هرسن وایي چې د پوز د کمولو په اړه د امریکا د مرستې بغیر پرمختګ نشي کېدای ځکه چې امریکا پاکستاني پوز ته یو ارب ډالر ورکوي. لیکوال زیاتوي چې که واشنگتن یو ارب ډالر ورکول هم ودروي بیا به هم د پاکستان پوز ونه غواړي چې روایتي ځواک کم کړي ځکه چې پاکستان پوز د هند سره تاوتریخوالي زیاتولو ته ضرورت لري چې دارنګه زیات دفاعي بجټ جایز وګرځوي. د دپوینا چې دارنګه پاکستاني پوز د دې قابلیت سي چې د هغه هیواد پر ټولنه کې د اشرافیانو ځای ونیسي. د دې لپاره اصلي ګرسن د پاکستاني لیکوال ډاکټر عائشه صدیقه د کتاب ملټري انکارپوریټډ حواله ورکوي چې وای دا وخت پاکستان پوز په هیواد کې د اته دیش ارب ډالرو کاروبار لري. خو د په وینا د هند د پوز شمیر او پوزي صلاحيت هم ډیر زیات دی. سیګریسن په خپل مقاله کې وایي د روایتي ځواک د کمولو تړون باندې خبري کول او هغه عمل کولو کې چې کوم مشکلات دي هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د زیاتولو په اړه د جدي خبرو اترو ضرورت په ګوته کوي. د په وینا په اسلام آباد کې ځینې سختدریزي خبرداري ورکوي چې له هند سره پراخ تجارت کول به د پاکستان په مارکیټ د هند غلبه زیات کړي. خو ولسمشر آصف علي زرداري بیا دلیل ورکوي چې په معاشي توګه ځان یوازې کول شنه دی ځکه چې پاکستان کوم شان له لیري هیوادونو څخه را درآمد کوي هغه کله هند څخه راوړل سي نو ډیر ارزانه بوي. دا ډول سلګریسن وایي چې د تجارتي اړیکو لپاره هند تم پکار دی چې د محصولاتو کوم طریقې کار خپل کړي دی هغه لمنځه یوسي ځکه دا د پاکستان د پنبي او د کپړو مصنوعاتو د برآمد کولو مخه نیسي. نو موري په خپل مقاله کې وایي چې امریکا باید پاکستان او هند وهڅوي چې کشمیرانو ته پراخه خودمختاري ورکړي.
د هند او پاکستان ترمنځ روایتي ځواک په کمولو د دوه هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو او د کشمیر د لانجې د حل کولو پر موضوع مو دی نېشنل انټرست د لیکوال سلګ هرسن مقاله د عبدالحق کاکړ نو اوریدله. او اوس یو رپورټ د بخښنې نړیوالې ادارې امینیسټي انټرنیشنل د مرګ د سزا یا پانسۍ په اړه یو تازه رپورټ خپور کړی دی. د دې رپورټ په یو برخه کې لیکل شوی دی چې د یوې لسیزې تر پرمختګ وروسته هغه هیوادونه اوس یوازې پریښودل شوي چې د مرګ سزا پکې ورکول کیږي. په اړه یې نور تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د امنیسټي انټرنیشنل دا رپورټ لیکي رسمي معلومات ښیي چې په 2009 کال کې د 500 کسانو شمیر 514 وو خو په 2010 کال کې 1508 ته راکښته شو. د رپورټ لمخې داسې فکر کیږي چې چین به په 2010 کال کې په زرګونه کسان پانسي کړي وي خو پټ یې ساتلی دي. رپورټ د امنیسټي انټرنیشنل د سیکرټري جنرال سلیل شیټی له خولې لیکي چې یو شمیر هیوادونه اوسم له نشي موادو سره د تړلو جرمونو، اقتصادي جرمونو، جنسي تیریو، د ناموسي رسالت له قانون څخه د سرغړونې او د بشري حقوقو د تر پښو لاندې کولو په تور کې د مرګ سزاګانې اوروي. رپورټ زیاتوي ایشیا او منځنی ختیځ هغه دوی سیمې دي چې د نړۍ په کچه پکې تر ټولو زیات کسان په دار زړول کیږي. په 2010 کال کې په چین، مصر، انډونیشیا، ایران، لاوس، لیبیا، ملایشیا، تایلند، متحده عرب امارات، سعودي عرب او یمن کې په لوی کچه د مرګ سزاګانې ثبت شوې دي. رپورټ لیکي چې ایران، پاکستان، سعودي عرب، سودان او متحده عرب اماراتو په 2010 کال کې نړیوال بندیزونه لپاره وغورځول او داسې کسان ته د مرګ سزا واورولې چې د جرم کولو پر وخت یې عمرونه تر 13 کالو کم وو. رپورټ لیکي چې په امریکا کې په 2010 کال کې 130 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. په افغانستان، برونای دارالسلام، هند، انډونیشیا، لاوس، مالدیپ، میانمار، پاکستان، جنوبی کوریا، سریلانکا او تایلند داسې هیوادونه دي چې د مرګ سزاګانې پکې اورول شوې دي خو عملي کړل شوې نه دي.
دا بوریوال ککړی تاسې د ایمنیسټ انټرنیشنل رپورت باندې کوو او وس وخت شوې ده په پښتونخوا کې د ماسیکری درې نیمه بجې نورازې چې د بوریو نورازې چې د بشیر غواخنه د خبرونو لنډی سوورو.
په کورم ایجنسی او کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 14 کسان وژل شوی دي. نړیوال پولیس انټرپول وای په سریلانکا کې د نړیوال کرکټ کپ په دوران کې ممکنه تر هدګریز کړه ناشنډه کړې ده. ناټو د لیبیا د صدر مومر قذافی د ځواکونو په ضد د نالود د قرارداد د یقیني کولو په واکه اخیستلو سلاح شوی دی. ایران د ملګرو ملتونو لخوا د دې هېواد د انساني حقونو د ارزولو لپاره د ځنګړي استازي د ټاکلو پریکړه غندلې او د 500 ورځې نړیوال کرکټ کپ په کوارټر فاینل کې نیوزیلند د جنوبي افریقا په وړاندې بیټنګ کوي.
اردوونکو دا بشیر غواخ چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کول او څو رپورت د پاکستان د شماریاتو د څنګه چارواکو او د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړو په دې هیواد کې د راتلونکي شپږمې مردم شماري یا سرشمیرنې د ارزښت او د ترسره شوو تیارانو په اړه غونډه وکړه. کډونوالو له ولس څخه وغوښتل چې په راتلونکي سرشمیرنه کې دې په بشپړه توګه برخه واخلي. نور تفصیل د مشالې ډو هم خبریال غلام غوستاسته په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د شریکو ګټو شورا په 8 نومبر 2010 کې په پاکستان کې د مردم شمارې فیصله کړې و. د دغې فیصلې په ترڅ کې په پیښور کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د شمارې د ډیویژن سیکرټري آصف باجوا، د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستگیر اختر او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ممبرانو ګډون وکړو او د دې غونډې مخه دا وه چې د اسمبلی غړي د مردم شمارۍ په مهم بهیر کې خپل غونډه ترسره کړي. دا چې د مردم شمارۍ څه اهمیت دی او په دې لړ کې دولت څه ذمہ داری ده، د دې پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستگیر اختر مشال ریډیو ته وویل:
یو خدا دې چې دا ډېر امپورټنټ هغه دې مهم دی او دا ډېر ضروري هغه ایکسرسایز دی. دا درې کال ډیلی هم شوی دی په کارو چې 2008 کې شوی او دا تاسو فیوچر باندې فیوچر پلاننګ باندې ډېر زیات اثرات لري. خو هغه ذمہ داری دا چې سنس بالکل په صحیح طریقے باندې آن فیکٹس اینڈ آن کریکٹ انفارمیشن وشي. خو خلکو او عوامو دا ذمہ داری دی چې هغه بالکل صحیح انفارمیشن هغه ته سروے کول والو ته چې ورکي ټول دا سنسز والا ډاټا چې جنریټ شي به هغه نه پس دا پلاننګ هم کیږي.
په دې غونډه کې د اسمبلی د غړو سره د کوړمو او وګړو د شمیرې لپاره تیار کړی شوی فارمونه هم شریک کړی شو او په هغه فارمونو کې د معلوماتو د ډکولو په خانو هم بحث وشو. د اسمبلی بعضو غړو د مردم شمارۍ په فارمونو د پښتنه راپور تکړه چې آیا دا معلومات به د ټیکس دراغونډولو لپاره خو نه کارول کیږي. د دغې راپور تکړې مهمې پښتنې په جواب کې د مردم شمارۍ د ډیویژن سیکرټري آصف باجوا وویل: یوازې د یو وګړي یا د یو کوړمې معلومات د چا سره نشي شریک کولی. دا فارمونه چې کوم دي دا به یوازې مونږ سره په دفتر کې وي، هغلته به دا ټول معلومات په یو ځای راغونډولی شي. دا به مونږ د نادرا سره هم نه شریک کوو، دا به مونږ د الیکشن کمیشن سره هم نه شریک کوو. مونږ ته معلومات پکار دي چې زمونږ په هیواد کې څومره ماشومان دي او د هغوی لپاره څه انتظامات پکار دي. په ټوله نړۍ کې د مردم شمارۍ معلومات د چا سره نه شریک کیږي. نړیواله مالیاتي اداره IMF د یو وګړي په اړه پوښتنه نه کوي، هغه به زمونږ د ټولو په اړه اجتماعي پوښتنه کوي. د ټول پاکستان په سیر په خیبر پښتونخوا کې به مردم شماري په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستگیر اختر مشال ریډیو ته وویل:
اول فیز چې کوم دی هغه 5 اپریل نه شروع کیږي اور 19 اپریل پورې. دا کې صرف هغه کورونا باندې نمبرز او هغه چې څومره کورونا چې دي کنه چې هغه کاونټ شي، دا نه پس چې کوم ډیټیل ایکسرسایز دی هغه اگست او ستمبر کې کیږي. هغه خو هغه به یو اسپیشل روز به مقرر شي چې بیا خلک شي خپل خپل بلاکونو ته، خو هغه ډیټیل هغه ټول فارمونه هغه کې ډکېږي چې څومره ډاټا دی، بیا دا کنسولیډیټ کی ټول پاکستان ډاټا یوزر
پا په لکی مروت سیمه کې د زمیدارانو په ذمہ د بقایا جاتو لوجی حکومت د دغه زمیدارانو څخه بجلی کټ کړي چې لوجی دغه زمیدارانو ټویبولي ودریدلې دي. بل خو دا زمیدارانو وایي چې بجلی په داسې وخت کټ کړي شوی چې د دوی د غنمو فصل کرلې دي او ورته د اوبو ضرورت دی. په اړه یې نور تفصیل د مشالې خبریال سلام مسعود راکوي.
دلک کے مروات پر ضلع شواب ڈا یا دی بجلی محکمے چرواک جو دا ہو بولونو دے چشتنانو پا خلاف مہم لگیا کڑائی دا چدا کمو پا زمین دا کالونو او میاشتو راسے بقایا جات پاتی دی. خو پا بل لوری دی سیمی زمینداران یای چا این پا دا سے موسم شے چا پا سیمک شے دی غنمو او چن فصلونا پا جو بن را غلی دی دا بقایا جاتو پا واجہ دا چو بولونو بندش سراسر زیادتائی او دا فصلونو تبایی دا. دا سیمی یو زمیندار پا دا لڑک شے ویایی.
کله درای میں نماز دی عمر دا خبر دا جی چې مخه تبا بربادی دی لکان او توان مو کی دی ادي غنمان متر رکی دی عمر دا مخه وینو نو ایسه مو پسونه توان نو مکړی دی نقصان نو مکړی دی خو هم نه ګټه په پیسې پورا کوي کو دوغلا کوي کڅ کوي هغه دوکا د مشکا کو نه دی دا وڅ وڅ بندا کوم تر مور باندې بکایا غنست دی دا دی بندي ګدا دی غنمان متر رسول
یو بل ملک خان زمان دغه خبره داسې زیاتوی
اوس مسئلہ دادا ٹریبیونل بند سی کر دھیان رکھنا وہ مسئلہ کو ٹھیک سے کرنے گانے کی ذمہ دار کری غریبان ہو کل فصل تیر سی کر ذمہ دار نکلو خلق دار بربادی صفا حکومت خدا حکومت مور پیدا کرنا چاہیے مور پر بازار کی ورکی
مشال ریڈیو چپدا لڑک سے دوابڈا سب ڈویژنل افیسر عریف صدوزئی سرا رابطہ وکڑا اغوی اول چ مکمات دسی میں دے زمینداران یا خلق کو سرا زیاتائی نہ کبھی خود بجلی دے بلون پہ وسولی سے دے دو ہاتھ دے محکمے او حکومت تڑکوی
خلک زمینداران مونږ نه خفه دي کې ری تاسو مونږ ټیوبویل او بجلی کټ کړی ده او مونږ غنم او چنې اوس یو میاشت پاتې ده. مونږ خو دې چا زړه نه کېږي چې لس منټ هم بجلی بند دي لکه دې دا ټول بلونه ټیوبویل چې مونږ کټې کړی دي که نه دي دا دوه کاله درې کاله به بقایا جاتی چې سو کم دي بل جمع کوي چې شپې ما ته وایي که نه شپې خپله به درځم دا به ټیوبویل دی چلو کم دي او مونږ زړه نه کېږي چا والا مونږ بجلی کټ کوو دي دا مجبوري ده. پاس نه ریکوري ډېر کم ده او ټیوبویل والا بل نه ورکي کورونا والا هم نه ورکي بیا واپډا غریب خو مجبور ده. جانا جی
دیوی چپلے کے مروات شد زری مقاصد و دپارا تر درے سوا پرے چو بیلونا موجود دی چھ دے بقایا جاتو پا واجا وابدا زیاد بند کڑی او نور حالا گیا دی لیا بندوی دے سیمے خلق غشتنا کوی چھ پدا لڑک شد دے نرمائنا کاروا خستائشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې د ژوند د نورو بنیادی سہولتونو ترڅنګ د تیرې میاشتې راهیسې خلکو پسې د ګیز بلونه هم زیات راغلي دي چې لوجې د دغه خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زمونږ خبریال شبیر جان د دغه خلکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لیکلی دی.
یو خوا که د حکومت لخوا د تیلو بجلو او د خوراک څخه سیزونو په نرخونو کې سیواوالي له وجې ولس سختو ستونزو سره مخ دی نو بل خوا د روانې میاشتې د سوی ګیس بلونو هم د خلک ډېر اندېښمن کړي دي او د دوی په وینا د زیاتره خلکو د ګیس بلونه دې میاشتې د سوونو په ځای په زرګونو کې راغلی دی. دا خلک وایي که په یخ موسم کې د ګیس بل زیات راتلو نو خو د ګیس استعمال زیات وو ولې اوس خو موسم ګرم شوی دی نو خو دوی د ګیس هیټر استعمالوي او نه د ګرم اوبو لپاره ګیزري نو بیا ولې دا بلونه په زرګونو پورا غری دی. دا خلکو د خپل بلونو په اخلا مشال لیډو ته صدرنګ ویل
خرچ دمر نه نه لګ زره کوشش دیو کی منګ یو نغری نه غنغلی کی یو وخت ز پخلای کوم دو دری وخت خورم حکیم بل راغل نون زره نون زره دوه میاشتو کارخانه نه چه تنور چې لری نان بای هغه دا خو دمر بل نه راغل چې زمنګ راغل
دسمبر ولا بل رالو 630 روپے نو دا خیر کړو جنوری والا رالو 600 او فروری والا رالو 590 ټول خط کلیر راغل اوس مارچ والا راغل 31260 تا کور دے صرف یو چولا دا گریزرم پہ گنشتا او شارٹ فیملی ہو نشپک کسان یو کور کے مشمان دعا مور پلا رہا دائی نور اس چولے نہ بغیر کور کے بلی سے نشتا یخنے کی 500 راغل ہو گرمے کے اس 31260 راغل کی
بس مو خدا کا بل مراوڑ ہے غریبیم دو والا کورتا دا وسم شتا خرچے دے کور خرچے غطر سے دلی دی یو خرچہ خونو خدا پہ کہ اس 31000 روپے راغل ہے 31000 روپے تقریباً دے دگا ٹول فیس چھو واشم مو کے بھی صاحب کے منراز ہر شے پینتے ہاتھ رسے دے دے کور خرچہ خود دے تیلو دے وجہ نہ چھ دے تیل کم غطا ورا سے دل ہر یو شہر مندے دا سے گران دے چھ خف سختے زندگی تیرو
دا دغه پختنے پ جواب کے چھ پ گرم موسم کے تگیز بزرگن روپے بلن والے خبر راغلی دی. نو دا سوګیس ته محکمه یو مشر اکبر کمال مشال لیډیو ته صدرنګ ویل
دی صوبې کې چونکه ګیس لوډ شیډینګ نکید دی پیرې ګیس چې کومه د فول پرشر سره مونږه استعمال کو دی صوبې خلکو استعمال کړ ولې هانریبل کورټ دا فیصله وا چې تاسو به ګیس کمی جلتا نه کوي په دې صوبې کې کومکه دا صوبې چې کومه دا پروډکټیو صوبې دا دلته ګیس پیدا کیږي خلکو هم ګیس خپل فول طاقت سره استعمال کړ هغه دی وجه بیان دی تاسو په یو کور کې مخکې یو خاندان او اوس په یو کور کې دوه درې درې خاندان نه دي ظاهر خبره ده چې هغه حکومت د ګیس استعمال زیاتو کو
دا یادونه ول دا چې دغه پولیس د حکومت نه اوختنو کړه کچره تیل دوی د بهر نه راوړي او نرخونه ګرانوي نو سیو ګیس خو د پاکستان خپل پیداوار دی او دین علاوه په خیبر پختونخوا کې هم پیدا کیږي نو باید چې دوی ته د دې په نرخونو کې کمی وکړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
کوټه کې د کویلې په کان کې وجل شوی و درشتنانو مړی شانګل کې خاورو ته وسپرل شو دا چې د دې مړو شو تنانو خپل خپلوان چوي او دا غوڅه تصورت دي او دغه رنګ د سیمې خلک په دې باندې څومره خفه دي او د دې ترڅنګ د دغه سیمې خلک د حکومت څخه څه غوښتنه کوي نو راځي چې ورو د نیاز احمد خان دا ریپورت
د کوټه د کولې په کان کې د شنګلې سره تعلق لرونکي اووه دیش تنانو مړی خپلو کلو ته استانه کړی شوی دی چې پکې دیش تنان د ضلع شنګلې یوې پسمانده سیمې میا کلي او اووه تنانو تعلق د شاپور څخه دی دغه تنان چې پکې د زیاتر عمرونه د اتلسو کالونه تر پنځه کاله پورې وو دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل شول د دغه سیمې خلک انتهایي غریب او ساده خلک دی او د غربت له وجې لرې سیمو کې مزدوري کولو باندې مجبور دي دغه مړو تنانو دوه مشرانو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمان اور سرخان ابرے کے دو زمان رون ہے یو مزوی ہے دری نہا میاش پر یو او یو اوستل او دری بل ات میاش کی دی دل دے کار نہیں سز منگ دل دے بے ملک سے مزدوری دانی شتے دی دری دری بچن یو لے وس وعدہ کرے دے دو ودو نو
تا زمان مخشیر بدر دے او داز مزوی دے محمد افسر نو میری تد با تقریبا لس تاریخ کے دا یا نہ کے دا داس دا خو بس دا اللہ ارادہ وخا اللہ ارادہ وچ دیو گیس پبل مین کے اڑاؤ شہر دیو دی بن نہ مڑ دی دل تو روزگار نہ پیدا کی گی دل تو سکارو کو روزگار شتے نا زمنگ دے بے تعلیم خلق سر روزگار ہم نشتے کو تعلیم کرے دا وہ تم سنا مئی لاوی گی سر منگ دے
میا کلی شنگل کې دغه تنانو لاس دیوا روانه ده چې پکې د سیمې یو مشر د دغه تنانو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې بازي کسانو پکې ودونه کړو او لا کور ته راغلي هم نو
دا یوازې په دې کور کې هم غم نه ده په دې علاقې ټول خلک چې د دوی سره فکرمند دردمند او ټول د دوی سره په دوک درد کې شریک دي دا یو داسې لوی اسانی هوا چې په دې کې ډېر قیمتي ځانونه خپل ژوند د لاسه ورکه داسې نور ډېر هم حدیثې شوي دي په دې کې خاص تر ډېر ځوانان وو چې هغه کې داسې ځوانان هم وو چې ډېر پکې ودونه شوي او هغوی لا کور ته هم نه راغلي ځینې پکې دوه درې ورځې شوي چې هغوی ودونه شوي او ځینې لا کوژدنې شوي او ودونه هم نه وي شوي په دې کې ډېر داسې کونډې شوي او ډېر ماشومان پکې هم یتیمانان شو مونږ د ټول علاقې خلکو دوی سره په ټول غم درد او فکر کې شریک یو
یو بل تن چې دغه کلی کې کونسلر هم پاتې شوی وو وایي چې دغه غریب خلک د ګولې په کان کې ځکه کار کوي چې کمپنی ورته پیشکی 50 یا 75000 روپۍ ورکړي او دوی یو قسم ګاڼه شي
زموږ خلک انتهایی غریبانه دي او دوی وجه منی په کوله کې کار کوي چې دوی ته په کوله کې سغټې پیسې نه ملاويږي دوی ته 15-16000 روپۍ میاش ملاويږي خو دوی له دا جوړی سران چې دوی له 50,000-60,000 روپۍ مطلب لونګۍ ورکوي پیشکی دوی وجه دوی کراچۍ ته راځي دوی وجه نه دوی مطلب چې لاهور ته نه ځي کنه په څوکیدار نو کې پیسې ملاويږي خو دوی دغه 50,000 روپۍ سره کې نو دوی وجه نه دوی ځي او په کوله کې کار کوي نو دا غي نندارې زړه وو
د شنګلې سیمې غوربند اکشن کمیټي مشر موسا خان حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ځپلې شي خلکو ته د امداد ورکړي شي او د دغه پیښې په اقله د پلټنې وکړي شي
زه به حیثیت د غوربند اکشن کمیټې د صدر دوبۍ حکومت ته اپیل کوم زه مرکزی حکومت ته اپیل کوم زه د اغه ټولو واکدارانو ته اپیل کوم چې د دې بدقسمته کلی نه کسان پروس کلی مړ دي په دې کولې پکان کې 35 کسان نن مړ دي په دې د دې بدقسمته کلی او تقریبا 55 کسان ټول په دې حادثه کې مړ شوي دي د دې ګناه چې دی نو هغه صرف د منیجر دی او د هغه کوم انچارج چې دی د هغه ګناه دی ځکه چې د دې لپاره حکومت یو قانون جوړ کړی دی زه پر زور اپیل کوم د صوبایي حکومت نه چې د دې قاعده عدالتی تحقیقات وشي دا یو قص د دې انسپکټر صاحب انټرویو ما ورېدل چې هغه وی چې 15 ورځې مخکې ما دې ته نوټس ورکړ دی نو یو انسپکټر چې کله نوټس ورکړي نو هغه مین بندي دا څنګه انسپکټر دی او دا څنګه د بلوچستان قانون دی
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان د کویلي مزدورانو د سورنج د پیښې په حقله د عدالتي پلټنه غوښتنه کړې ده. په اړه یې نور تفصیل خدای نور ناصر تاسو ته وړاندې کوي.
د تیرې شنبې په شپه د سورین سیمې د کان په چاودنه کې چې 43 کان کیندونکي پکې وژل شوي وو، د بلوچستان کان کیندونکي د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. سره له دې چې په همغه ورځ د بلوچستان حکومت د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې کمیټې هم اعلان کړی، خو د مزدورانو د اتحادیې مشران وایي په سختو ټکو کې غندنه کوي. د مزدورانو د اتحادیې مشر سرزمین افغانی تیر مازدیګر تر خبري غونډې وروسته له مشال سره په خبرو کې وویل،
یو غټ مطالبه مو دا وکړه چې د داسې نمونه د پیښو د بیا د کمولو دپاره او د نه کېدو دپاره په کار دي چې د دې سانحې د بلوچستان های کورټ یو جج آزادانه تحقیقات وکړي او موږ به په دغه تحقیقات کې مرسته ورسره کوو، اصل حقایق مخ ته راولو او کومه کمیټي چې صوبای حکومت مقرر کړې ده یا اعلان کړې ده موږ د هغې غندنه کوو. او دا نمونه کمیټیانو د شلو کالو نه داسې کمیټانې جوړېږي او هغه کار نه کیږي کوم چې د اصل کې د دې کار د دې لپاره پکار دی.
سرزمین افغانی په خبری غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه د مړیو پسماندګانو ته د لس لکه روپۍ ورکړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د سورنج همدا پیښه د پاکستان په تاریخ کې په کان کې تر ټولو لویه پیښه ده. نوموړی زیاتوي،
ماینز ایکټ د ورکمن کمپنسیشن ایکټ 1923 تحت معاوضه چې ده د مرګ په صورت کې هغه ده 2 لک روپۍ چې دا د نن نه یو لس کال مخکې مرکزی حکومت مقرر کړی و. موږ دا غواړو چې دا معاوضه کم از کم 15 لک روپۍ شي. بل معاوضه چې 3 لک روپۍ میلاویږي هغه د مزدوران یو فنډ دی چې هغه ته ورکرز ویلفیر فنډ وایي، دا هغې نه 3 لک روپۍ د موت په صورت کې گرانٹ میلاویږي. نو موږ دا مطالبه د حکومت څخه کړې ده صوبایي نه او مرکزی نه چې دا ځي چونکې یو ډېر غټ حادثه شوې ده، نو د دې څومره مزدوران غریبانان چې وفات شوي دي د هغو پسماندګانو ته دي د یو مړي په سر لس لک روپۍ د هغو پسماندګانو ته ورکړل شي.
په داسې حال کې چې د سورنج په دې کان کې لومړی 50 کان کیندونکي یادېده، سرزمین افغانی وایي همدومره وو، خو اوه 8 تنه تر 14 یو ساعت مخکې له کان څخه وتلي وو. د ده په وینا داسې قوانین شته چې په عملي کېدو به یې په سمدستي توګه دا څرګندېږي چې په کان کې څوک څومره او د کومو سیمو کان کیندونکي په کار بوخت دي. نوموړي په دې هکله زیاته کړه،
کنسولیډیټډ مایننګ رولز دی 1952 هغه کې دا لیکل دي چې یو سړی یو مزدور دند زی شیډول اے ورته ویل شي، شیډول اے کې به دا ټول پتا او دا هر څه لیکل کېږي کوي، بل شیډول بی دی چې هغه انډرګراوند ماین ته زی کار ته زی دا به حاضر لیکل کېږي. په دا باندې یو حد پورې عمل درآمد په څه مایننګ لیزونو کې یو په ادارو کې کېږي او څه خو نه کېږي، لیکن دا د پی ایم ڈی سی اداره ده او دوی باید چې په دې باندې ډېر سختي سره عمل درآمد وکړي.
که یو پلو په دې صبح کې مزدوران لا هم په احتجاج دي، لا هم د دې پیښې د پلټنو غوښتنه کوي، نو بل پلو د حکومت بلوچستان لخوا په خبرې سره یوې خبرپاڼه کې ویل شوي د معدنیاتو د وزیر میر عبدالرحمن منګل په مشرۍ کې په یوې غونډه کې پریکړه شوې چې ډېر ژر به د دې څانګې یوه ډله د کوټې په شمول په ټوله صبح کې د کویلې د کانونو دوره وکړي او د کان کیندونکو کار به له نږدې وڅاري تر څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخنیوی وسي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوس ور رسیږي پروگرام مونږ او متلونه. دا چې دی وار پروگرام کې کوربه خدای نور ناصر پر کوم متل خلکو سره خبرې کړې، نو راځي چې په ګډه ورو پروگرام مونږ او متلونه.
مونږ او متلونه
متلونه نه یوازې په پښتو ژبه بلکې په هر ژبه کې ځانګړی ځای لري. هر ژبه د خپل چاپیریال سره سم خپل متلونه لري او هم په هر ژبه کې په لنډو خوندورو جملو، پاکو او سپېڅلو ویناوو، افکارو او خوږو ټکو او حکمتونو کې د انساني ژوند بیل بیل اړخونه په ډېر ښه ډول د خلکو په ژبه تل پاتې وي. د متل په همدې هکله چې هر ژبه خپل متلونه لري، د پښین سیمې لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد وایي،
و
زما په خیال متل یو دومره کوټلې خبره په هر ژبه کې شتون لري، دومره کوټلې خبره چې په پیړیو پیړیو کې تر تجربه وتلې او بیا د خلکو منځ ته راغلې چې یو بل د پوهولو لپاره په دومره لکه یو بیخي د غسته وای سمندر په کوزه کې بندول. زما په خیال سمندر په کوزه کې بندول متلو ته یو داسې حیثیت جواز حاصل دی لکه و زه وایم چې د پیغمبرانو له وخت څخه چې هغوی موږ ته یعنی کم احادیث را ښوولي دي، له هغه وروسته چې بیا مطلب د تبع تابعینو وروسته په دغه دوره کې چې کمې خبرې په ژبنیو ټولنو کې جوتې او کره دي، زما په خیال کره او کره به زه ورته وایم، هغوی ته موږ متل وایم.
که څه هم ډیری لیکوالان په دې نظر دي چې د هر متل شاته یو شالید هم وي چې د یوې پېښې له وجې هغه متل مشهور سوی وي، خو د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر عابد شاه عابد بیا وایي د دې شالید په قصه کې توپیر راتلی سي، ځکه چې د ده په وینا دا یوه ولسي پانګه ده او په هره سیمه کې یې د هغې سیمې اوسیدونکي د خپل چاپیریال سره سم کاروي. عابد شاه عابد په دې هکله وایي:
متل یو واقعیت تیر سوی دا غسه یو دا غر اخسته اشاره جوړ کړل سوی او هغه عملی سی په ټولنه کې او د یو خاص سړی او خواته د یو خاص کار او خواته د یو خاص عمل او خواته اشاره کی. نو متل همیشه د یو واقعیت د پس منظر په حواله په حاضر کې اشاره کوي. اوس دا ضروری نه دی چې یو قصه دی وي په ټول دنیا کې دی هغه رایج وي په ټوله علاقه او سیمه کې، هر خاطر چې دا متل تللی دی د دې کیسې فرق پکې راغلی دی. ولسی شی دی، د ولس میراث دی، د ولس پنګه ده، لکه زموږ داستانونه او نقلونه چې دي هغه دی. هغه چې هر علاقې ته تللی دی په هغه کلچر او په هغه دود دستور ژوند جواب کې یې ځان ځای کړی دی.
د په وینا متلونه هم د اولسي ادب د نورو برخو په څیر اولس شکولی هم سي او ورته زیان هم رسولی سي. په همدې لړ کې عابد شاه عابد زیاتوي:
رواجونه، هغه خوراکونه، هغه درسونه، هغه متلونه پکې ځای سوي، هغه د ژبې نزاکتونه پکې ځای سوي، خوږوالی پکې ځای، تر دې حده چې ناوړه کنځاوي چې خلک کوي هغه هم پکې خبر ځینې نقل کوونکي چې دي هغه پکې استعمال کوي. دا ولسي پنګه دا د یو خاص لوی معتبر شاعر یا د لوی معتبر ادیب د لاس لیکل شی نه دی. په اصل کې متل سي که ولسي سندرې سي که نقلونه سي داستانونه سی که د کوچنیانو لوبې سي د هغه باره کې یا د هغو د کوچنیانو نقلونه سي، د ودو بدلې سي، د فصلونو بدلې سي، د موسمونو بدلې سي، د غم و د خوشحالۍ د رسمونو په موقع چې کوم دغه استعمالېږي هغه سي. دا ټول ولسي
په دې سربېره چې متلونه نن هم زموږ په ټولنه کې ښه یادېږي، خو په همدې متلونو کې ځینې داسې متلونه هم شتون لري چې له پښتني ټولنې سره ښه نه ښکاري. لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد چې ځینې داسې متلونه یې په منظومه بڼه بدل کړي داسې ذکر کوي:
د متل یو بل اړخ چې ما متلونه یعنی کتلی دی یا مولیدلی دی یا ملوستلی دی، پا آقایی که زمش ده پشتنی چاپیریاد زینی داشت متنون ما تا پا مخرازی چه ما زرک کردی دی چه زه لحقه سر یعنی رد دیکنم آقا سم دم. اس لکه یو مثال زه یو متل دوی وای چه تربور ده تورش پی مجوای دی، زه ده دی متل سر نیم جور دامو ویلی دی چه خپلی پشه ویی پا تبر نور چنه دی چه تربور ده تورش پی مجوای گانی چوک. یا په دغه ډول بل یو پښتنو کې یو دغه ستا چې ښځه د پښې کلاوش ده یا ښځه د پښې مچانه ده. دغه غوندې متلونه ما هڅه کړې ده او دا متل مو داسې رد کړی دی چې نه ده نه ده، داسې نه ده، بیخي نه ده، پښتانه ښځه د پښې کلاوشه بولي.
د دې ترڅنګ په دې متلونو کې ځینې داسې متلونه هم سته چې پکې داسې توري کارول سوي وي چې په ټولنه یې نه یوازې بده اغېزه کېږي بلکې په یوه مجلس کې هغه متل یادولی هم نسي. سپک او بې معنا توري پکې وي پر ځای د دې چې ستا ټولنه پرې ښه څرګند سي ډېره بده اغیزه پرې کولی سي. متلونه خو د پخوانیو هغه شی او له حکمته ډکې خبرې دي چې پرې هم اوس ښه ژوند کولی سي او هم په راتلونکي کې. نو بیا ځینې داسې متلونه ولې رامنځته سوي او دغسې متلونه چې بې حیا تورې پکې وي څه ډول ټولنه یا لیکوالان بدلولی سي؟ د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر عابد شاه عابد یې په ځواب کې وویل:
ضروری دا ده چې ګوره د زموږ ولسي ادب چې دی د زموږ دولت کوي زموږ بنګه ده زموږ آینه ده زموږ شکل و خلکو ته ښکار کوي عکس دی زموږ د کومي ژوند. نو په دې کې که ستا د لاسه کېږي که زما له لاسه کېږي که زه پر پوهېږم که ته پوهنه لرې داسې ناوړه سیاه داسې ناوړه تور چې هغه سپکتیا لري یو خو دا ده چې بامانی دي یو خبره کېږي که نه هغه خپل ځای لري او هغه د سپکتیا عمل یې شاته پاتې سي اثر منځته راسي منفي اثر لیرې سي کمی کې مثبت اثر منځته راسي. یو دا دی چې هغه بے ارزی توری استعمال سے استعمال دا وقت خوندا مرکن بے سختگی پکشے گی کنا دا عمل پر خپل پر جائے گی. لیکن سوسائٹی و توقیر غاری تحقیر نواری عزت غاری اترام غاری مجھتا پکار دا دی چی مجھ دیسی ناوڑ دوری چی دا غو مانا تاوانی بھی دا مطلب کن تو دا نسکا والے چکا مادر تو ہوا ہے پا مجلس کے دوان ناسی دے دینا ہوگی کچھنائی ناسی دے دینا ہوگی سوسائٹی دا پولن دا معاشرہ دا پول رسیج دا.
دا څرګنده ده چې نه یوازې په پښتني ټولنه بلکې په هر ټولنه کې د همغې ژبې متلونه لوی ارزښت لري. نن هم کارول کېږي، پرې مجلسونه کېږي، خو د پښتو متلونو په راټولولو کې تر دې دمه څومره کار سوی او لا هم څومره کار ورته کول پکار دی؟ په کابل کې میشت تاریخ پوه لیکوال او شاعر استاد حبیب الله رفیع په دې هکله وایي:
د متلونو ډیر وسیعه ذخیره په ولس کې موجوده ده. که راټولیږي واقعا دا به د ولس پوهه وي، د ولس تجربې به وي او د ولس د فکر هغه پخې لاسته راوړنې به وي چې باید هغه خوندي شي. په افغانستان کې هم د متلونو مجموعې چاپ شوي، پښتو ټولنې چاپ کړي او په پېښور کې هم پښتو اکیډمۍ چاپ کړي. د دې نه وړاندې مستشرقینو پښتو ته توجه کړي او متلونه یې لیکن سره د دې راټولو شویو متلونو د زرهاوو متلونه په ولس کې اوس هم شته چې ځوانان باید ورته متوجه شي، راټول یې کړي، خوندي یې کړي. او
له دې سره چې په نننۍ ټولنه کې د پښتو متلونه ډېر کارول کېږي او په هر متل باندې لږ عمل کول هم ژوند تر ډېره ځایه ښه کولی سي. نه یوازې د پاخه عمر کسان بلکې د نوي کهول ډیری ځوانان هم کاروي، خو له دې باوجود هم په ټولنه کې هغه څه شوالی چې په متلونو کې یې په ژبه کې وي ښکاري نه. د دې لامل څه کېدای سي؟ لیکوال او شاعر عابد شاه عابد وویل:
تل خو تاته تر غږه پورې یوه خبره را رسوي که په تا کې یا په ما کې دونه شعور وچو موږ هغه خبرې باندې ځان پوه کړو نو یو اثر به را پرېږدي. سړی پر خبر نه دی چې شعور یې نشته په سړی کې نه دی چې دی د علم په باریکیانو نزاکتو باندې ځان پوه نشته نو چې علم نه وي خو بیا هغه متل هم خپل اثر نه لري. موږ معاشره له علمه بې بهره سوی ده، بې پامه سوی ده. متل ته هغه وخت اثر نه لري چې بل د متل په مفهوم پوه نشي تر څو چې په ده کې د یوې خبرې د اورېدلو او د هغې د سنجولو شعور نه وي خبره خپل اثر نه کوي. نو متل هم دغه خبره ده، لږ په ترتیب کې ده، لږ د واقعې له اشارې سره ده. لیکن که یو سړی پوهېږي نو زه هغه ته متلونه څوک
متلونه که څه هم ډیرای د پخوانیو هغه خبرې دي چې لکلونو کلونو تجربه ورسته سوي او بیا په ټولنه کې عام سوي دي. خو د لیکوالانو په وینا متلونه نن هم د جوړېدو په حال کې دي او نن هم ډیری نوي متلونه جوړ سوي.
ګرانو مینهوالو قدرمنو، زه کمرګله یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اوزاورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.